ام شپک بجې دی. السلام علیکم. فریده هور سیفی هم خپل همکارانو سره د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې تاسو ټول ته خراغلاست ویم. او ری چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن خبرداري ورکړی دی چې چرته راتلونکي انتخابات په خپل وخت او شفاف ډول ترسره نشي وایي، خایي چې په دې هیواد کې تاریخي ستونزې یو ځل بیا تکرار شي او د هیواد د کورنۍ جګړې خواته لاړ شي. نور راپورونه هم شته. تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزیر اوري.
د انګلستان صدر اعظم وای په افغانستان کې د دوی د ځواکونو هلې ځلې بریالۍ دي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان وای د جمهور رئیس د انتخاباتو شفافیت د حکومت مسؤلیت ده. او د پاکستان د علماو شورا وای کوم کسان چې وای د پولیو کمپاین غیر اسلامي ده هغوی د اسلام پر ضد عمل کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون وای په افغانستان کې ډیره انګلیس عسکرو ستر قرباني ورکړي خو هلې ځلې بریالۍ دي. کامرون د ایسابیانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د خپلو عسکرو د لیدلو په مقصد افغانستان ته تللی. د انګلستان صدر اعظم په هلمند ولایت کې د انګلیس ځواکونو پوځي اړیکې له عسکرو سره سپورتي لوبې وکړې او وروسته یې خبریالانو ته وویل افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستنې توان لري. انګلستان دا مهال په افغانستان کې 9000 عسکر لري او کامرون پریکړه کړې چې په 2013 کال کې به یې شمېر نیمایي ته راټیټ کړي. د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفان خبرداري ورکوي چې د جمهور رئیس راتلونکو انتخابات په خپل وخت او شفاف ډول ترسره نشي، په دې هیواد کې تاریخي ستونزې ممکن یو ځل بیا تکرار شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت مسؤلیت لري.
اگر کسی دا فکر ازی باشه که ادامه
دی وی کچری سوک په دی باور وی چې لراتونکو انتخاباتو څخه ترڅنګ تیر شي او یا حمله درغلیونه د ډکو انتخاباتو لاره خپلواک وغځوي، نو دا خوب دی نیویني. کچری همداسي شي نو معنا به دا وی چې د تاریخ له سرګند او لوی درس څخه به عبرت نوی اخیستای.
په عین حال کې د سولې د عالي شورا رئیس او د جمعیت ګوند سرپرست صلاح الدین رباني هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په دې کار سره به په افغانستان کې ډیموکراسي نور هم پیاوړې شي. د طالبانو افغان حکومت او مخالفو ډلو د استازو ترمنځ د تفاهم غونډه نن هم د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په شانتي ښارګوټي کې روانه ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغان حکومت، طالبانو او حزب اسلامي نږدې 30 تنو استازو په تیرو دوه ورځو کې په خپلو کې خبري اترې کړې دي. دا غونډه د ستراتیژیکي څېړنو د بنیاد په نامه د فرانسې د یوې تحقیقاتي ټولنې لخوا جوړه شوې او ګډونوال به تر ډېره حده په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته حالت او د افغانستان په راتلونکي بحثونه وکړي. فرانسوي قربانه وایي د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سورې خبرې پیلوي، بلکې هدف یې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو بنسټ کېښودل دي. د سریلانکا حکومت صلاح شو چې افغانستان ته به ماهر کاریګر استوي ترڅو د دې هیواد په بیا رغونه کې مرسته وکړي او د غراس بل افغانستان سره فرهنګي اړیکې ټینګ کړي. دا خبره د سریلانکا د بهرنیو چارو وزیر پروفیسور جی ایل پیرس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره چې دا مهال د سریلانکا په سفر بوخته په کولمبو کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډ اعلامیه کې ویل دواړه لوري صلاح شول چې د سریلانکا له منابعو او مهارتونو څخه به د افغانستان په بیا رغونه کې ګټه واخلي او دواړه هیوادونه به په خپلو کې کلتوري اړیکې ټینګوي. د افغانستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د مسلکي او مهارت لرونکو کاریګرو او کادرونو د پراختیا په عاجل اړتیا خبرې وکړې. د پاکستان یو شمېر غښتلو دینی عالمانو نن په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین د کارکوونکو د وژنې پر ضد د اعتراض غږ وکړ. د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي وویل د دوی له سازمان سره په تړلو شاوخوا څلرویشت زرو مسجدونو کې به ملایان د جمعې د ورځې په خطبو کې د روغتیایي کارکوونکو د وژنې پر خلاف تبلیغ وکړي. اشرفي وایي د روغتیایي کارکوونکو وژنه نه د پاکستان په فرهنګ او نه هم د اسلام په دین کې مجاز ده. دا یو غلط کار دی. وژل شوي نجونې د اسلام د لارې شهیدانې دي او دا ځکه چې هغوی بشر او اسلام ته خدمت کاوه. طاهر اشرفي زیاته کړه د پاکستان مخکښ اسلامي ډلې د پولیو کمپاین ملاتړ کوي. ټولو سترو اسلامي سازمانونو د پولیو د کمپاین په ملاتړ فتوا صادره کړې. هر څوک چې وایي دا کمپاین غیر اسلامي ده بیخي د اسلام پر ضد عمل کوي. په روانې اونۍ کې په پاکستان کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي چې اکثره یې ځوان نجونې وي ووژل شوي او چارواکو د هیواد په ځینو برخو کې د ماشومانو د ګوزن کمپاین بند کړ. د پاکستان بنسټپالې ډلې وایي د پولیو کمپاین د امریکا د جاسوسۍ یوه جبهه ده او نسبت یې پاکستاني ډاکټر شکیل اپریدي ته ورکوي چې په ایبټ آباد کې د واکسین په پروګرام کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن څرک لګولی و. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې استخباراتي منابع وایي د طالبانو قمندان مولوی عباس وژل شوی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د جمعې په سهار د واڼې ښار په رستم بازار کې یوه چاودنه وشوه. مولوی عباس د هغه زوی او د نور کسان پکې ووژل شول او شپږ تنه پکې ټپیان دي. مولوی عباس په تیر وخت کې له ازبک وسلوالو سره ملګری شوی و. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې په بلوچستان علت کې ناپېژندل شوو وسلوالو پنځه کسان په ډزو ووژل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي وسلوالو په مچ ښارګوټي کې یو بس ودراوه او د هویت پاڼو له کتلو وروسته یې درې تنه په ډزو ووژل. وسلوالو دوه نور کسان له ځانه سره بوتلل او مړي وروسته وموندل شول. وژل شوي پنځه تنه ټول د پنجاب ایالت دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوق رازموسن وایي د سوریې پوځ د حکومت په مخالفو ځواکونو باندې د سکک توغندیو حملو ته دوام ورکوي. زه تاییدوم چې موږ د سکد ډوله توغندیو توغول کشف کړي دي. موږ په دې کار سخت خواشین یو. زه یې د یو داسې ناهیلي رژیم عمل بولم چې ړنګېدو ته نږدې دی. رازموسن دغه راز ویل د منځني واټن ویشتونکو دغو توغندیو استعمال ښیي چې په ګاونډي هېواد ترکیې کې د پاټریټ توغندیو ضد سیستمونو د لګولو په اړه د ناتو پریکړه پر ځای وه. او د عراق د مالیه وزیر رافی ال عیسوي صدر اعظم نوري ال مالکی تورن کړ چې د کارکونکو د تختولو پلان جوړ کړی. ال عیسوي د پنځ شپې پورې زویل دفتر او کور ته عسكر ورغلل او د له سلو زیات مامورین او ساتونکو وتختول. ال عیسوي د سونی ال عراقي بلاک غړی او د نوري ال مالکی قوي سیاسي سیال دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن خبرداري ورکړی دی چې چرته راتلونکي انتخابات په خپل وخت او سمتوګه ترسره نشي خایي چې په دې هیواد کې تاریخي ستونزې بیا تکرار شي. د بریتانیا صدر اعظم هلمند تلاند او هلته خپل ځواکونه سره وکتل. په فرانسې کې د افغان حکومت او اپوزيشن په ګډون غونډه نن هم دوام لري او په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو یو مشهور قومندان ووژل شو. د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن خبرداري ورکړی دی چې چرته راتلونکي انتخابات په خپل وخت او شفاف ډول ترسره نشي خایي چې په دې هیواد کې تاریخي ستونزې یو ځل بیا تکرار شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني څخه ولسمشر کرزي ته د واک د انتقال د ولسمي کالیزې په مناسبت غونډې کې وویل چې افغان حکومت مسؤل دی چې راتلونکي انتخابات له هر ډول درغلۍ پرته ترسره کړي. په عین حال کې د سولې د عالي شورا مشر او د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست صلاح الدین رباني هم په خپل وخت د راتلونکو انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې له دې سره به په افغانستان کې دیموکراسي نور هم پیاوړی شي. نسیم شفق او په دې باب نور جزئیات.
کاڅه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي خو د حکومت سیاسي اپوزيشن په خپل وخت او شفاف ډول د دې انتخاباتو د نه ترسره کېدو په صورت کې د ډیرو ستونزو او شخړو د رامنځته کېدو ګواښ کوي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي کاڅوک په دې فکر کې وي چې یا په دې هیواد کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات ترسره نشي او یا هم له درغلې ډک وي نو دا به د په خبره د تیرو لسیزو تاریخي ستونزې او ناخوالې یو ځل بیا تکرار کړي. ډاکټر عبدالله د جمعې په ورځ له برهان الدین رباني څخه ولسمشر کرزي ته په سولې زتوګه د سیاسي واک د سپارلو په یو لسمه کلیزه کې سرګند کړ چې په افغانستان کې د اساس استاد رباني ایخی او باید چې اوسنۍ حکومت هم په پام کې ونیسي.
اگر کسی د فکر ازي باشه کې ادامي
دی وایي کچيري څوک په دې باور وي چې لاراتونکو انتخاباتو څخه ترڅنګ تیر شي او یا هم له درغلېونه د ډکو انتخاباتو لاري خپل واک وغځوي نو دا خوب دی نه ویني. کچيري همداسې شي نو معنا به دا وي چې د تاریخ له سرګند او لوی درس څخه به عبرت نه وي اخیستای. کچاله تاریخ څخه درس نه وي زده کړی نو د تاریخ سخت درسونه به هغه ته تکرار شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات په 1993 لمریز کال کې ترسره کیږي. سره له دې چې ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې دا انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي خو په دې هیواد کې ځینې سیاسي ګوندونه له دې عمله ډېری اندېښنې لري. له اوس نه یولس کاله مخکې د جدي په لومړۍ نیټه برهان الدین رباني د بند پریکړې پر اساس سیاسي واک په سولیزه توګه د ولسمشر کرزي په مشرۍ موقت ادارې ته وسپاره. د سولې د عالي شورا رئیس او د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست صلاح الدین رباني څرګنده کړه چې په خپل وخت او سمتوګه د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کیدل د استاد رباني د هغه مدني او ډیموکراتیک حرکت سره برابر اقدام دی چې یولس کاله مخکې کړی و. دی وایي مونږ تل ټینګار کوو کوم بهیر مو چې یوه لسیزه مخکې پیل کړی باید د شفافو او قانوني انتخاباتو په ترسره کېدو ورته دوام ورکړو. مونږ باید د ډیموکراسۍ په لاره کې نور ګامونه هم اوچت کړو. باید په هیواد کې سیاسي تحول داسې راشي چې ملي ارزښتونه او د خلکو هیلې پکې په پوره توګه او پوهې سره خوندي وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات چې تر اوسه کابو 15 میاشتې ورته پاتې دي د ډیرو سیاسي کړیو او اشخاصو د بحث اصلي موضوع بلل کیږي. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په وخت او شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته هلې ځلې دوام لري، خو د افغان سیاسي څیرو ترڅنګ په نړیواله سطحه هم د دې انتخاباتو شفافیت او خوندي ترسره کېدو ته ډېرې اندېښنې موجودې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون نن افغانستان ته ورسید. هغه هلمند ته ولاړ او هلته یې له خپلو ځواکونو سره هم وکتل. کامیرون وویل د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړي خو بریالیتوب هم ترلاسه کړی دی. عصمت سروان د دیوید کامیرون د څرګندونو په اړه نور معلومات راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون نن افغانستان ته په سفر کې هغه اندیشنې رد کړې چې ګنی افغانستان به بیا د تیرورستانو پر ځای بدل شي. کامیرون له افغانستان د راتلونکي میلادي کال تر پایه د شاوخوا 15,200 برتانوي پوځیانو د ایستلو د پلان دفاع وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې به د برتانیي پوځیانو جنگي ماموریت د 2014 کال په پای کې کاملا ختم شي. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې د خپلو پوځیانو په اړه کې وویل بریتانیي عسکرو لوړه بیه پرې کړې ده، خو د دوی هڅو نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان ته په اشاره وویل موږ ځواکونه باسو، د ځواکونو شمیر د بریالیتوب په خاطر کموو نه د ناکامۍ. موږ ډاډه یو چې دا کار د دې پترس کې کولای شو چې افغانستان به بیا د تیرورستانو پر ځای نه بدلیږي. موږ دلته تر هر څه مخکې په همدې دلیل راغلی یو. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل موږ ډېر لوی قیمت ورکړی، خو فکر کوم دلته زموږ تر اتاک لومړنی دلیل دا و چې د تیرورستانو پر خوندي مرکز د افغانستان د بدلېدو مخه ونیسو. فکر کوم دا سمه پریکړه وه. ډیوید کامیرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. ویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې توان پیدا کوي. د په وینا حقیقت دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې تر توقع زیات شي دي. موږ تل غوښتل چې افغانستان په خپل ځان وساتي، خپل اردو او پولیس ځواک ولري. موږ دوی ته په بریالیتوب سره روزنه ورکوو او دا امکان راته پیدا شوی چې خپل پوځیان بیرته خپل هیواد ته راولو. زه خوشحاله یم چې زموږ 9,000 پوځیان چې لا هم دلته په افغانستان کې دي خپل هیواد ته لاړ شي. شاوخوا نیمایي به د 2014 تر پایه ووسی او نور به د 2014 په پای کې وباسو. ښاغلي کامیرون په عین حال کې ومنله چې افغانستان لا هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی، خو تر 2000 میلادي کال چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته تلل دا هیواد خورا بهتره دی. کامیرون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د برتانوي پوځیانو د ایستلو نیټه بدلېدای شي او کنه، وویل موږ به وګورو چې حالات په کومه خوا روان دي، خو زموږ کلکه اراده دا ده چې افغان ځواکونو ته چې اقدامات ډېر شدي د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ته دوام ورکړو. افغانستان ته د کامیرون تر سفر لږ مخکې د بریتانیا د خزانې وزارت په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو د ماموریت لپاره 210 میلیون یورو اضافي بودیجه اعلان کړه.
د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او اپوزیسیون په ګډون پاریس ته نږدې جوړه شوې غونډه چې پرون پیل شوه د راپورونو له مخې نن هم روانه وه. په شانتیایش خارګوټي کې دا غونډه چې د ستراتیژیکو څیړنو په نوم د فرانسې د یوې تحقیقاتي ټولنې په بلنه جوړه شوې، سره له دې چې د رسنیو له نظره پټه ساتله شوې ده، خو په امریکا کې د خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ګډون د ګڼو کورنیو او نړیوالو رسنیو پاملرنه ځانته اړولې ده. احمد تکل په دې اړه معلومات راټول کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاریس کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او اپوزیسیون ډلو د غونډې په اړه په یو تحلیلي مطلب کې دا غونډه له طالبانو سره په پخلاینه کې د کنګل د ماتېدو یو نوې منظره بللې او لیکلي دي 2012 کال چې د پخلاینې له هیلو سره پیل شوی و، له دې وروستي نه وخت سره پای ته رسیږي. ورځپاڼه لیکي پاریس ته نږدې په شانتیي خارګوټي کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ خبرې که څه هم په غیر رسمي ډول ترسره کیږي، خو دا په ډاګه کوي چې په 2012 کال کې د سولې په خبرو کې څومره لږ پرمختګ شوی. په دې غونډه کې طالبانو د لومړي ځل لپاره له خپلو زړو دښمنانو یعنی د پخواني شمالي ټالوالې او همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي له استازو سره وکتل، خو هم طالبانو او هم د شمالي ټالوالې مشرانو غونډې ته لتلو مخکې یوه خبره په ډاګه کړې و چې له دې نه وخت څخه د لویو ژمنو تمه نشي کېدای. په فرانسا کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو اکبر وردک که څه هم د هڅه د سولې د اقداماتو په ترڅ کې مهمه ګڼي او نتایجو ته یې هیله مند دی، خو په دې غونډه کې د پخوانی شمالي ټلوالې د استازو د ګډون په اړه ځکه اندېښنه هم لري چې د دې ټلوالې مشرانو مخکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځینې شرطونه ایښي وو.
موجوده دولت کې ډېر مهم پوسټونه اشغال کړي دي. ټول ته دا څرګنده ده چې دوی د طالبان سره د سولې په برخه کې ځینې نقطې نظر لري چې د سولې سره ډېر موافق نه دي، په دې شرایطو باندې چې اوس دوام لري. که چېرته دواړه طرفونه یو رقم نرمش ونه ښیي او یو د تفاهم فضا رامنځته نه شي، سوله نه شي راتلی. د مذاکراتو همدا هدف هم دا دی چې یو څه موقف د یوه طرفه نرم شي او څه موقف د بله طرفه نرم شي. په اوسني موقفونو چې د دواړو خبرو نیولي دي، په دې حال کې د سولې امکان لري ښکاري او امکان یې بعید دی.
د فرانسې د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوال د افرادو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي او د بحثونو تمرکز به یې پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر 2020 کال پورې به د افغانستان مؤسسات او مدني ټولنې څه ډول وي. فرانسوي چارواکي وایي چې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو پورې کارپوهان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. ویل کېږي په غونډه کې د طالبانو د کوچني پلاوي مشري په پاکستان او سعودي عربستان کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت سفیر شهاب الدین دلاور کوي. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول لیکي چې وایي مولوی دلاور او د دوی د پلاوی نور غړي به د سولې د درېدلې بهیر په اړه خبرې ونه کړي، بلکې د دلاور یوازینی دنده بداوي چې د طالبانو پر دریز رڼا واچوي او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو موقف او رسمي پالیسي روښانه کړي. د زیات کړه موږ به خپل دریز د خپلو استازو په وسیله څرګند کړو، په داسې حال کې چې له دې مخکې دا کار د هغو دښمنانو په وسیله کېده چې د طالبانو په اړه یو ناسم تصویر وړاندې کاوه. خو د نیویارک ټایمز په وینا مجاهد د طالبانو د رسمي دریز په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو له دې مخکې ویلي و چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې نه غواړي، ځکه د دوی په نظر د ولسمشر حامد کرزي حکومت د امریکایانو لاس پوڅی دی. د طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دا غونډه بې ګټې ځکه نه ده چې هلته ټول خپل نظریات یو بل ته مخامخ وایي او کېدای شي بلاخره خبرو ته چې یوه اړتیا ده لاره اواره کړي. متوکل وایي د سولې په خبرو کې یو ستونزمنه مسله د امریکا پوځي حضور او بله د راتلونکي نظام څرنګوالی دی، خو نوموړی زیاتوي چې که ټول اړخونه پر خپلو ژمنو ودرېږي د دې ستونزو حل به هم ناممکن کار نه وي.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په وانه کې چاودنه شوې ده چې پکې طالب قومندان مولوی عباس وژل شوی دی. په پیښه کې د قومندان زوی او دوه نور ملګري هم وژل شوی دي. راپورونه وایي چاودنه نن سهار په باندې 11 بجې د وانه پر رستم بازار کې د مولوی عباس په دفتر کې شوې ده. تروسه چا د دې پیخي مسولیت هم ان دې منله. لسیم څخه سیلاب مسعود ریپورت را کوي.
پډیر اسماعیل خان او ورنکشه د خفشا ادارو چرواکي او دیوانو ځای کبالیون ویایي چې 14 غرما مال په باندې بولس بجه دیوانو پر رستم بازار کې اغا وخت ورشو چرته چې نصرګندا کسانو د یو ځای طالبون کمانډر مولوی عباس په دفتر کې بم خوندې کړای و. د مشال ریډیو په پښتنې د زرایې د پخلای هم وکړلې چې په 14 کې مولوی عباس د غوی زوی او د مولوی عباس د بدرګې دوا کسان ووژل شول. د 14 ذمواري لیا چا هم قبوله کړې نه ده. پر ارژلې ځنې کسون د وڼه ستر اسپتال او ځنې پرایویټ اسپتالونو ته لېږدولې شوې دي. د وڼه ستر اسپتال یو ډاکټر اکبر جان ویایي کمانډر مولوی نذیر پر نقشاوان خپدا 14 نقش مولوی نذیر محفوظ او اتن نور کا سون مڑا او دولس پر ارجلی شوال په بل پلو د وانا دا اطلاع را رسیدلې دا چې د کومې پخلای د امنیتی فورسز چارواکي هان کوي. دوی ویایي چې د وڼه په ناسرګنده سیمه کښې د شپې 9 بجې د پاکستان جوړه یوه بې اوبازه الوتکه د فني خرابۍ په وجه راغورځېدلې ورکه ده او په لټون پسې یې د امنیتي فورسز سرتېري لګیا دي. خو ځینې آزادو ذرایع ویلي دي چې دا بې اوبازه الوتکه د راغورځېدلو نه د وروسته طالبانو په خپلې قبضې کښې اخیستې ده.
د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال سیلاب مسعود هخوا پروند بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو پر یو مسافر بس باندې برید کړی و چې درې تنه یې وژلي او دوی له ځانه سره ژوندي بیولي و. نن د هغو نورو دوو تنو مړي هم موندل شوي دي. په وژل شوو کې یو تن ژورنالیست دی. د بلوچستان او د ژورنالیستانو اتحادیې د دې خبريال وژنه په کلکه غندلې ده. په دې اړه تفصیل له کوټې څخه د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
د پنځشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې د بولان ولسوالۍ په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو مسافر بس ودراوه. د مسافرو د شناخت کارډونو یا پیژند پاڼو تر کتلو وروسته پر 50 کسانو ډزې وکړې او دوه یې ژوندي له ځانه سره بوتلل. د مچ سیمې د لیویس پولیسو یو مشر نیاز احمد وایي دغه مسافر له کوټې د پنجاب صادق آباد او لاهور ښارونو ته روان و چې وسلوالو یې بس تر ګیتانی نومې ځای لږ مخته د وسلو په زور ودراوه او د پنجاب څو تنه
ژوندي
چې د پیژندلو لپاره مو د مچ سیمې روغتون ته راوړي دي. په پیښه کې د بس چلوونکی او یو بل تن هم سخت ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د جمشید کرل په نامه یو ژورنالیست او د هغه زوم اشفاق هم شامل دي. جمشید کرل شاوخوا 50 کلن ژورنالیست و چې د ناظم په نامه له یوې اردو ورځپاڼې سره یې کار کاوه. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه د جمشید کرل وژنه په کلکه غندلې ده. پر مسافر بس باندې د برید په نتیجه کې د 50 وژل شویو کسانو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو تر دې وړاندې هم پر دې لاره باندې د پنجاب لت پر اوسېدونکو باندې بریدونه سوي دي چې د بلوڅو وسلوالو سازمانونو یې مسؤلیت منلی دی. د ژورنالیست جمشید کرل له وژنې سره سږ کال په بلوچستان کې د وژل شویو ژورنالیستانو شمېر 50 تنو ته ورسېد. په تېرو 4 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې 25 ژورنالیستان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوشحالی لسیشی سره تړلې ده. لشتمنۍ، قدرت، ټولنیزو اړیکو او که معنویت سره. له یوې تازه سروې سره سم افغانان د نړۍ تر ځینو ډیرو پرمختللو او شتمنو هیوادونو خوشحاله دي. د دې سروې په اړه د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې مفصل معلومات اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان له زرګونو هغو غیر قانوني کډوالو سره چې په یونان کې دي د چارواکو چلند غندلی دی. په دغو غیر قانوني کډوالو کې افغانان هم شامل دي. په روانې خبري مجلې کې لږ وروسته په دې اړه هم تفصیل لرو. خو اوس ملګرو ملتونو پرون په یوه پریکړه لیک کې په سوریه، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقونو سرغړونې وغندلې. په پریکړه لیک کې پر ملکیانو حمله، شکنجه او پر سفر محدودیتونه هم غندل شوي دي. عصمت سروانی جزئیات راوړي.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې د پنځشنبه په ورځ په 115 موافقه رايو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو سرغړاونې غندي او له دغو هیوادونو غواړي چې پر ملکیانو حمله، شکنجه او پر سفر د خلکو محدودیتونه فوراً بس کړي. د پریکړه لیک ته شپږ دیرش هیوادونو سپینې رایې ورکړې دي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په پریکړه لیک کې د سوریې له حکومته غوښتل شوي چې د ملکیانو ساتنه وکړي او ټول هغه کسان خوشي کړي چې په زور یې بندیان کړي دي. پریکړه لیک د سوریې له 28 میاشتنۍ جګړې څخه د خلکو د تېښتې لپاره د مهاجرتونو پر زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. په ملګرو ملتو کې د سوریې استازي د پریکړه لیک په عکس العمل کې وویل د پریکړه لیک د تشدد د سوله ییز حل مخه نیسي. په ملګرو ملتو کې د سوریې استازي د سعودي عربستان، قطر او مراکش هیوادونه د سوریې په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او په دغه هیواد کې د تشدد د پراختیا په هڅولو تورن کړل. د ملګرو ملتو په پریکړه لیک کې د ایران په اړه ویل شوي چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې له شکنجې څخه د کار اخیستلو، د اعدام د سزاو، د اقلیتونو د ځورولو او وژلو او د بشري حقونو د سرغړونو له درکه سخته اندېښنه لري. پریکړه لیک د ایران له حکومت هم غوښتنه کوي چې هغه کسان خوشی کړي چې د سوله ییزو غونډو او د غونډو د حق په خاطر بندیان شوي دي. پریکړه لیک پر ایران ژغ کړی چې د 2014 کال د ولسمشر انتخاباتو په شمول د شفافو، آزادو او منصفانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر محمد خازیی د پریکړه لیک پر مهمو ملاتړ کوونکو هیوادونو لکه کاناډا او امریکا انتقاد وکړ. ویل د پریکړه لیک سیاسي هدفونه لري او د ایران شرایط نه منعکس کوي. د ملګرو ملتو پریکړه لیک د شمالي کوریا حکومت هم د ښځو، ماشومانو، معیوبانو او بوډاګانو په شمول د کمزورو کسانو پر ضد پر اقداماتو تورن کړی دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په سوریه، ایران او شمالي کوریا کې د بشري حقوقو سرغړونې غندلې دي. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان له زورګونو هغو غیر قانوني کډوالو سره د یونان د چارواکو چلند غندلې دي چې هر کال د دې هیواد د پولو لولارې د غلطه ورزي او ویلې دي چې له اقتصادي بحران سره مخ یونان د بشري حقوقو پر معیارونو مسخري کوي. یونان ته په غیر قانوني توګه په ورتلونکو کډوالو کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي چې د ایران او ترکیې له لارې ځانونه یونان او بیا له هغه ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په ریپورت کې.
د بخنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو خبره کړی راپور کې په یونان کې د کډوالو او د سیاسي پناه پلټه د کسانو برخلیک یو بشري ناورین بللې. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د بخنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی اسیا د څنګه د مشر جان ډال هویسن لخلی وای په یونان کې چې د اروپای ټولنې غړي دي وسنه وسیت هیڅ کله په دین ارسي چې اروپای ټولنې د سولې په برخه کې د نوبل جایزه تر لاسه کړي. نو مولې زیاتوي په دې هیواد کې وسنه وسیت د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو څخه ښکته او پر دې معیارونو د مسخرو په معنا دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو څنګه هم په یونان کې له کډوالو سره کېدونکو وضعیت باندې بیا بیا انتقادونه کړي. د یونان چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دوی د بخنې د نړیوال سازمان له راپور خبر دي خو په دې اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې. د یادونه وړ ده چې د هغو کډوالو لپاره چې د افریقا او اسیا له هیوادونو څخه د خښوند موندنې په خاطر او یا له جنگ جګړو څخه د تیښتې په موخه اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ورزي یونان د اروپایي ټولنې دروازه بلل کیږي. راپورونه وایي کله چې په 1990 لسیزه کې اروپا ته کډوالي زیاته شوه له هغې راهیسې یونان ته هر کال په زرګونو کډوال ورغلي. ویل کېږي چې دا مهال د یونان د نفوسو له لسو څخه یوې هغه کس دی چې په دې هیواد کې نه دی زیږیدلی. په لسګونو زره کډوال هر کال له ترکیې څخه د اوبو له لارې د مرګ د خطر په منلو سره ځانونه یونان ته رسوي. تېره اونۍ د همدې کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 40 کسان په اوبو کې ډوب شول چې وطن یې لا هم نه درک دي. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. راپورونه وایي چې یونان له شپږو کلونو راهیسې اقتصادي بحران کې دی. د دې شمېر کډوالو ورتګې د اقتصادي بحران په زیاتېدو کې اغېز لري. په دې هیواد کې دا مهال په سلو کې شپږ ویشت د کار خلک بیروزګاره دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي دی او د جرمونو زیاتېدو مرسته کړې چې په یونان کې د ګولډن پارټي یا طلایي ګوند پلویان زیات شي. دا ګوند د تاوتریخوالي له ډکو هغو بریدونو سره تړاو لري چې په یونان کې پر غیر یونانیانو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې چارواکو د کلون راهیسې د ستونزې ته پام نه و کړی، په تیر وړي کې د غیر قانوني کډوالو خلاف یو پراخ کمپاین پایل کړ څو هغوی راټول او بیرته یې خپلو هیوادونو ته واستوي. د دې کمپاین منتقدین وایي چې دا حرکت د ګولډن پارټي د اغېز د کمولو لپاره شوی. ویل کېږي چې په دې کمپاین کې تر اوسه پورې 15,000 غیر قانوني کډوال د دوی د هویت د معلومولو لپاره بندیان شوي، له دوی څخه تر 3,000 زیاتې په پخوانیو پوځي اډو